میگویم. با پایان این مجله خبری رسیدیم. در برنامه یک ساعته دیگر با رضوان مراد باشید. رضوان سلام و صبح بخیر.
علیکم سلام، ډیر زیات مننه امید مرزبان. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کوري چې د ډلې امنیت د سازمان غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اندېښمن دي، وایي چې په افغانستان کې نارام حالت د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته هم جدي خطر متوجه کړی دی. د ازادي راډیو د پخوانی همکار او د تکړه ژورنالیست مرحوم جاناقا علي کوزي ژوند لیک هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي چې اسدالله لودینی اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، یو شمیر چارواکو، شخصیتونو او ټولنو د جاناقال کوزي پر مړینه خفګان څرګند کړی. د افغانستان د خارجه جوړونې وزیر پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف سره وکتل، او راپورونه وایي چې ډیوران کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو او بلدوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان له داخل او بهر نړۍ څخه ګڼ شمیر شخصیتونو او ټولنو د ازادۍ راډیو د پخوانی همکار او د هیواد د مخکښ ژورنالیست جاناقال کوزي په مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مرحوم الکوزي مړینه د ژورنالیزم او د بیان ازادۍ په برخه کې یو لوی ضایعه بللې، او د دیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ په برخه کې د نوموړي له هڅو ستاینه کړې ده. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی راهي او زیات شمیر نورو دولتي چارواکو د خبريالانو ټولنو هم د جنرال کوزي پر مړینه ژوره خواشيني څرګنده کړې ده. د غرض د ازادي راډیو سلګونه اوریدونکو د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې د جناقال کوزي پر مړینه خپل خفګان او غمرازي څرګنده کړې ده. جناقال کوزي د ورپېښې ناروغۍ له امله د سې شمې په سهار د 50 کلنۍ په عمر د اوتریش د ویانا ښار په ورختون کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د افغانستان د خار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف سره کتلې دي. د خار جوړونې وزارت څخه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو لورو پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړولو او خاري پراختیا په برخه کې د روسیې پر همکارۍ خبرې وکړې. د خبر پاڼې په وینا د روسیې ځانګړي استازي کابولوف په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړ، خو په عین حال کې په دې برخه کې شتو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي توګه کابل کې تر جګړې د مخه کلونو کې روسیې د کور جوړونې په برخه کې ځینې پروژې لرلې چې افغان چارواکي له روسیې لوري د بیا پیل غوښتنه کوي. د کاپسا مدني ټولنو او ولایتي شورا په دغه ولایت کې د تیر ورځ 14 وغندله. دغه 14 تیر ورځ د الاسای ولسوالۍ په بازار کې وشوه. د کاپسا ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالکریم فایق د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 14 کې دوه ملکی کسان وژل شوي او تن نور ټپیان دي. د کاپسا د ولایتي او شورا او د مدني ټولنو استازو د افغانستان په هر برخه کې پر ملکی کسانو دغه ډول حملې وغندلې. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه، راپورونه وایي چې د ډیورند کرښې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو او بلدوزرونو لسګونه دوکانونه له منځه وړي دي. دا اقدام وروسته له هغې شوی چې پرون دغلته د پاکستان د پوځ پر یوه کاروان چاودنه وشوه. چارواکي وایي دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په وانه ښار ګوټي کې شوې ده. دا هغه سیمه ده چې وخت نا وخت د پاکستانی پوځیانو او وسلوال طالبانو ترمنځ پکې نښتي کیږي. یو سیمه ییز چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د پوځیانو پر کاروان په سړک کې ایښودل شوی ماین وچاودید چې لږ تر لږه 15 سرتیري یې ټپیان کړل. د دې سیمه ییزو چارواکو په وینا پاکستانی پوځیانو له چاودنې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات کړي او هوایي مرستې هم غوښتې ده. سیمه ییز چارواکي، استخباراتي مامورین او د سیمې خلک وایي لومړی هلیکوپټرو د وانه په خارګوټي کې پر دوکانونو بمباري وکړه، وروسته بلډوزرونه راغلل او هغه دوکانونه یې ونړول چې د دوی په وینا د مشکوکو وسلوالو کسانو وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، انفلاسیون او په نشئی موادو دروغ د کسانو د شمیر زیاتیدل د هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. روحانی پرون د دې هوا د انقلاب ساتونکو ګارد د قومندانانو ته په وینا کې په دې اړه څرګندونه وکړه. حسن روحانی قومندانانو ته په وینا کې ویل چې د ایران دښمنان یوازې امریکا، اسرائیل او ترورستان نه دي. نوموړي ویل هوا د نور دښمنان هم لري چې باید له ماتې سره مخ شي. هغه په دې لړ کې د اقتصادي رکود او د اخلاقي ارزښتونو د لمنځتلو یادونه وکړه. هغه په نشه یي موادو د اخته کسانو لوړه شمیره او د طلاق زیاتوالی د ایران د خپلواکۍ او اسلامي نظام خطرناک دښمنان وبلل. د ځینو اټکلي شمیرو له مخې د ایران د 80 میلیونه وګړو 15 میلیونه یې د نشه یي موادو اړوند ستونزو سره لاس او ګریوان دي. روحانی د ایران له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې د دې ستونزو په هواري کې له حکومت سره مرسته وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. کرملن وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون پر مهال له خپل امریکایي سیال سره وویني. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله روانه سپتمبر میاشت په روسیو کې جوړیږي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل ولسمشر پوتین هر وخت د ډیالوګ لپاره چمتو دی، په ځانګړې توګه له خپل سیال باراک اوباما سره. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس ویلي چې ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین خای په نیویارک کې یو بل سره وویني، خو نوموړي دا تایید نه کړه چې دا کتنه پلان شوې او کنه. ولسمشر اوباما او جمهور رئیس پوتین د وروستي ځل لپاره د تیر 2014 میلادي کال په نومبر کې په بیجنګ کې د آسیا پسفیک اقتصادي سرمشریز پر مهال یو بل سره کتنه درلوده. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیران د دسمبر د میاشتې په 22مه او بخې د سپتمبر د میاشتې په 22مه نیټه یوه بیړنۍ غونډه کوي څو د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خپلو کې خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وغږیږي چې له مخې یې 120,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګري کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې، د دې ټولنې نورو غړو هیوادونو ته واستول شي. په دې اړه د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ولتوانېدل چې یو توافق ته ورسیږي. د اروپای شورا په تیره غونډه کې د دې شورا مشر یو پلان وړاندې کړ چې له مخې باید د اروپای ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د کډوالو په منلو کې ځانګړې ونډه واخلي. چک جمهوریت، سلواکیا او هنګري چارواکي د اروپایي کمیسیون د مشر له دې وړاندې سره د کډوالو په منلو کې د سره وویل چې د کډوالو په اجباري ونډه کې د کډوالو په منلو کې اجباري ونډه سره مخالفت لري. او روسي خبردا چې اسرائیلي پولیسو پرون ماښام د هغو فلسطینی ځوانانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز کارولی دی چې په بیت المقدس کې د اقصی جومات ته څیرمه راټول شوي دي. د پولیسو اوایني شاهدانو په وینا د اقصی جومات ته نږدې تاوتریخوالي د پرله پسې درېیمې ورځې لپاره هم دوام درلود. یو شمېر مخ پټي فلسطینیان د اقصی جومات مخ ته راټول شوي او هڅه کوي چې د يهودانو د نوي کال د مراسمو په ترڅ کې دغلته د يهودي زیارت کوونکو د ورتلو مخاوني سي. سپینې ماڼۍ ویلي د دې تاوتریخوالي په اړه ژور اندېښنه لري او له دواړو خواوې غوښتي چې له زغم او تیرېدنې څخه کار واخلي. د اردن پاچا ملک عبدالله په دې ځای کې د اسرایلو اقدامات پرونکې بلل دي، وروسته له هغې چې یو اسرایلي تبا په یوه ترافیکي پېښه کې چې پولیس وایي د فلسطینیانو لخوا د تیګو د ګزارونو له کبله رامنځته شوی ووژل شو، د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ډلې امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې وضعیت ورستر بل خرابېږي او د وضعیت د دې هیواد گاونډیو ته په خاستوګه شمالي هیوادونو ته خطرونه متوجه کړي دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د تکړه ژورنالیست د ازادي راډیو د همکار مرحوم جان آقا علي کوزي ژوند ته کتنه هم لرو.
ازادي په څپو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې ازادي راډیو نه واوري.
د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د څرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لویو تولیدونکو صادرونکو هیوادونو په لیست کې دی.
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نشي کولای چې دا معضله په خپل حل کړي.
د نړۍ چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د امریکا د بارنیو چر وزیر د سوریې پاړه ل خپل روسی سیال سرګي لاواروف سره تلیفوني خبرې وکړې. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو نس پروګرامونه خبرېږي. ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په منځنۍ صفه 1290 په اف ام 100.15 صفه اوریدل شي. د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې ورسره د دې هیواد شمالي ګاونډیو ته هم امنیتي خطرونه زیات شوي دي. د دې سازمان د غړیو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې راټول شول او د افغانستان او سیمې پر وضعیت یې په خپلو کې خبرې او بحثونه ترسره کړل. په دې اړه د نړیوالو رسنیو د رپورټونو مهمې برخې له اجمل ان څخه اورو.
روسیه چې د ډلیز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی، ولسمشر یې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د مشرانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکېچن شوي، د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوې افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ورسره یو ځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان د ډلې ایزي وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاطع په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی وباله. ویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډلیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د خو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونې وړ ده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوښتلی شي او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دې د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی او د دې هیواد امنیتي حالاتو شمالي ګاونډیانو ته هم امنیتي خطرونه زیات کړي دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دغه راز تاسو کولی شئ چې په اف ام 100.15 صفای د ازادي رادیو خبرونه په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول واورئ. د افغانستان نامتو ژورنالیست او د ازادي رادیو همکار جناقا الګوزه پرون د اوتریش په ویانا کې د ورپېخې ناروغۍ له امله سا ورکړه. 85 کلن الکوزی له تیرو 14 کلونو راهیسې په ازادي راډیو کې کار کاوه. جناقا الکوزی په 1946 هجري لمریز کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې زیږیدلی او د ښوونځي له پای ته رسولو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فارغ شو، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسلک کې تر پایه پورې پاتې شو. د ازادي راډیو خبریال ملالۍ بشیر د جناقا الکوزی ژوند ته کتنه کړې ده.
جناقا الکوزی په 1941 لمریز کال کې له ازادي راډیو سره په پراک کې کار پیل کړ. د تر ډیره د خبر په برخه کې کار کاوه او د پنځشنبه په ورځو یې د ماسپښین له دریو د مازګر تر 5 بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام زما له بل همکار ظریف نظر سره مخ ته وړ. جناقا الکوزی په خوا د سولې په کلونو کې له راډیو کابل افغانستان سره کار کاوه او په ورته وخت کې د کابل په پوهنتون کې انجینری لوسته. کله چې تلویزیونی خبرونه پیل شوې، الکوزی په تلویزیون کې ویان سو. د الکوزی د تلویزیون د دورې همکاران له د څخه هم داسې خاطرې لري لکه موږ چې په ازادي رادیو کې لرو. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی، د سرحداتو وزیر ګلاب منګل، د ملي امنیت ریاست ازادي رادیو او د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنه د جناقه الکوزي مړینه د هیواد د جرنالیزم لپاره ضایع ګڼي. د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز ازادي رادیو ته داسې وویل:
د جناقه الکوزي د وفات او مناسبت د افغانستان او د افغانستان د ملي اتحادیه جورنالیستانو د ملي اتحادیه لخونه د جناقه الکوزي د وفات په مناسبت تاثرات وړاندې کوم. جناقه الکوزي یو پخوانی ژورنالیست و چې هم په ملي رادیو تلویزیون کې کار کړی و، هم په رادیو آزادي کې ډېر کلونه د ژورنالیست په حیث خپل وظیفه ادا کړی و، او ډېر یو شایسته او پرکار او با حوصله ژورنالیست و دلوی خدای نه دغه رو شاد غواړو.
د جناقه الکوزي د مړینې خبر په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خپور سوی دی او د ګڼو مینوالو غمرازي شودلې ده. مرګ درځه تخپل لار وهه، زه به د ژوند جنازه خپل یوسم.
دوستانو تر بیا حاضر دو پروتاسې په لویو بخونکو خدای سپارو، روغ خوښ او خوشاله اوسئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مخدره موادو وزارت د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د څرګندونې تاییدوي چې په 2015 کال کې افغانستان د مخدره موادو د لویو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په لیست کې ده. خان محمد سین پر ریپورت لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس اوباما له څرګندونو وروسته وایي چې د دې موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره شوې مرستې د انجوګانو لخوا په سمه توګه نه دي لګول شوي، او د همدې له امله ښې نتیجې هم نه دي ورکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت یو پالیسي جوړونکی ورګان دی، او په دې برخه کې د شو مرستو زیاته برخه د بهرنیو انجوګانو په واک کې وه، او همدغو انجوګانو لګولې هم ده. د دې وزارت یوې مسؤلې وحیدې عدالت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بارک اوباما د څرګندونو په هکله وویل:
ناامنی یکی از عوامل عمده کش تریاک هست که در اتحاد که ناامن است.
ناامنی در مخدره مواد و در زیادوالی یو عمده لامل دی، او هغه سیمی چه ناامن دی کوکنار پکی زیاد کرل کیگی. بل ستونزه در بودیجه ستونزه ده. در وزارت کافی بودیجه نلری چه لازم مبارزه پری وکری.
مرمن عدالت وبل د دې وزارت لخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزه شوی او نتیجه هم ورکړي، خو په دې لاره کې مؤثره مبارزه ډېر امکانات او ډېره بودیجه غواړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس اوباما ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په نړیوالې ستونزې اوښته. اوباما دا هم ویلي هغه کیمیاوي مواد چې د مخدره موادو په تولیدولو کې کاریږي چین یې تولیدوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په سبا باندې 2,24,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې دا اندازه د 2010 میلادي کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دا وزارت دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې 40 ولایتونه د کوکنارو له کښته پاک شوي و، خو په وروستیو کلونو کې په 15 ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کار زیات شوی دی. کارپوهان په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید زیاتوالی د دې موادو پر ضد د مبارزې ناکامي ښیي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مواد مخدر د تروریزم سره مستقیما ارتباط لري. په دې ارتباط کې افغانستان بیرته پاتې شوی ده. افغانستان نشي کولای چې دا معضله په خپله حل کړي. دا په منطقه کې او جامع جهاني سره مستقیما ارتباط لري چې د دې په مقابل کې باید مبارزه وشي.
د امریکا جمهور رئیس اوباما دا هم ویلي چې ملګری ملتونه په پام کې لري د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې د دې موادو پر ضد نړیواله مبارزه پیل کړي. کارپوهان تاکید کوي چې که نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې له افغانستان سره لازمه مرسته ونه کړي، دا مبارزه به بیا هم نتیجه ورنه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندو بس
په لاس کې
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري د افغانستان د مخدره موادو د وزارت په اړه مو اوریدل په دې اړه چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او تولید بیا زیات شوی دی د ازادي رادیو په روانه اونۍ کې او د ازادي رادیو په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه درته د کارپوهانو نظرونه او بحثونه هم خپرو اوس له سلطان محمد سرور څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د غزنی په محبس باندې د طالبانو د وروستي برید او په نتیجه کې د څه د پاسه 350 بندیانو د تیښتې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو په دغه برید کې د مجهزو کماندو په څیر عمل وکړ. ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه برید د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د دوی تر ټولو لوی برید و. ورځپاڼې د افغان چارواکو دا خبره هم راخیستې چې وایي د غزنی له محبسه د طالبانو لوی کسان نه دي تښتېدلي خو د طالبانو یو ویاند بیا ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی یو شمیر لوی کسان هم تښتېدلي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې په یو نازک حالت کې د غزنی په محبس برید او ورڅخه د 355 بندیانو تیښته په داسې حال کې شوی چې د افغانستان ګڼې سیمې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي چې د غزنی په محبس برید کېدای شي موده پخوا پلان شوی وي. د غزنی د ولایتي شورا یو غړي نصیر احمد فقیری ورځپاڼې ته ویلي چې داسې نښې نښانې شته چې طالبانو د دغه برید لپاره موده مخکې پلان جوړ کړی و. هغه دا هم ویلي چې استخباراتي چارواکو جارحه وسله چې د محبس له کړکیو هندارو او دروازو څخه جوړه سوې میندلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د غزنی د ولایتي شورا د همدغه غړي دا خبره هم راخیستې چې وایي د غزنی محبس حتی په سلو کې لس هم یو معیاري زندان ته ورته نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په محبس برید او سلګونه زندانیان خوشې کوي. په 2008 کال کې هم د کندهار په محبس باندې د طالبانو په برید کې 15 محافظین ووژل شول او 1200 بندیان وتښتېدل. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم د غزنی په محبس د وروستي برید په حق له لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي چې دغه برید افغان امنیتي ځواکونو ته یو کلک گزار ګڼل کیږي. وال سټریټ جورنال لیکي چې له دغه بریده وروسته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له مرستې پرته د خپلو محبسونو امنیت ساتلی شي که نه. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې داسې نښې شته چې کېدای شي دغه برید مخکې له مخکې ځکه هماهنګ شوی وي چې له بریده مخکې بندیانو د محبس په انګړ کې مظاهره کړې وه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان استخباراتو شاوخوا 40 کسه خطرناک بندیان له بریده مخکې له دغه محبسه نورو ځایونو ته انتقال کړي وو.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د هلمند چارواکي وایي چې د کچکی ولسوالۍ امنیتي وضعیت هم خراب دی او ګڼ شمېر وسلوال راټول شوي تر څو دا ولسوالۍ هم ونیسي. د هلمند مشران په خاص توګه د کچکی قومي مشران وایي چې باید ژر تر ژره دغلته کومکي ځواکونه ورسیږي. همدا شیبه له هلمند څخه د ازادي رادیو همکار محمد الیاس دی راسره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سهار په خیر، که د کجکی ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه راته وایي.
مراد صاحب تاسو بیا هم ژوندي سلامونه ومنئ. د تېرې شپې، البته د برایم افام نه، د وړمې شپې راهیسې چې کوم ډلهییز ستر بریدونه وسلوالو تر پرون مازدیګره پورې کړي دي، د هغې په پایله کې د ولایتي شورا د وکیل مجید اخونزاده په خبره چې د پولیسو د یو ماموریت په شمول د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوي دي او اوس د پولیسو او اردو کمربند د کجکي د پوزیسیې ته چې دا د دم او د برېښنا د فابریکې څخه د 1.5 الى 2 کیلومتره فاصله لري رسېدلی دی. د پولیسو ځینې سرچینې وایي چې د تېرو ورځې په دې ډله ییزو پراخو بریدونو کې کته هم افغان وایز واکونه تاسو وکړئ د اردو او پولیسو کومک وکړي خو څه وانه وته راغلم چې څنګه ولسی او د پنځیر سپیشل خوکه دی وای چې افغان وکونه کله پات لري بل د پولیسو د سرچینې وای خو تر اوسه کړی دا مثلا رسمي ډول د حکومت وړاندیز نه تایید کړي نو چارواکي او خپل د کډکې د کلي شورا غړي وای چې ژر تر ژره د اوایي ځواک په مرسته باندې پولیس واکونه کوي چې ټول اړین کډه هم د مساکلو او د وزارت په څیر ډیر ژر سکوت کوي او وسلوال به ترګام او پابریکې پر امدان ورسوي البته ځینې ناته چې خبرونه وای چې تیر شپه یو شمیر جیت اوایي الوتکې تللې دي او څلور موازی بمبار کړي دي د طالبانو چې دقیق ارکان لا تر اوسه پرې د مرزي ونیست
دایسب اکثر خلکو په ذهن کې دا مثلا نن سبا او دا پښتنه ډیر زیات تاویږي چې ولې په میاشتو میاشتو یو ولسوالي محاصره وي ولې مرکزی حکومت یا هلته پراته نور قوتونه د دغه محاصره شو سرتیرو او پوستو او ولسوالیو د نجات لپاره اقدام نه کوي هلته په هلمند کې خلک سوي چې ولې څه سبب دی
دلمند ولسوالی د البته دلمند نوزاد ولسوالی تر سکوت ورسته په مشاکله باندې وسوال ډیر ورته وسوله او د مشاکله خپل مرکز د څور د لپاره سکوت وکړ کته مو څنګه د امید په نوم عملیات پیل شي مګر دلمند ولې څور د مخ ته ازادي راځي ټول چې وسوال واغه پلان چې غواړي دلمند یو شمیر ولسوالی ونی سي تر خپل کتر پلان دراولي هغه پلانونه د تطبیق وړ نه دي دا مهال دی او دی چې ټکونه کړی دی او موږ منظم پلان د مرکزی حکومت په هدایت جوړ کړی دی او ډیر ژر به ګان شمیر تشمیلي عملیات په ټول سیمه کې چلانه دي پیل شي نو دا د خبرو وروسته هم بیا راځي ورځ تر بلې د کډیټیو سوالي امنیتي پوسټ ور ټول سوالي او دا ماسره ورځ تر بلې څنګه سول معلومه لا هم نه ده چې د دې ولسوالۍ یعنی دا به څنګه وي
ډیر زیاته مننه دوستانو محمد الیاس ته یو چې د هلمند کجکی ولسوالۍ د امنیتی وضعیت په اړه در سره ورستی معلومات شریکول
طبي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وګړي د میاشتې د یوشتمې نیټې څخه د ماقام په وګړو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون یو وار بیا له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره تلیفوني خبرې کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی چې د سوریې کډکېش د دواړو لورو د خبرو اترو مهمه برخه وه اجمل ان پر رپورټ لري
دا په تیرو لسو ورځو کې دریم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې خبرو اترو کې جان کیری هڅه کوي څو د بشر الاسد له رژیم سره د روسیې د پوځي مرستو دلایل معلوم کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړي چې د بشر الاسد له رژیم سره د پوځي مرستو دوام یوازې د سوریې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو سبب کیږي تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې سره د خپل هیواد د پوځي مرستې دفاع کړې و پوتین ویلی و له دمشق سره له همکارۍ پرته د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نشي ماتېدلې او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي و چې په دې برخه کې د روسیې پر پل پل کیږدي بلخوا د ولسمشر بارک اوباما اداره د بشر الاسد حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو لیږد او د سوریې له رژیم څخه د روسیې ملاتړ په غوسه کړي پاغه وسلو کې چې روسیې د مشک تاسوولې زغروال ټانکونه هم شامل دي روسیې پر وسلو سربیره پوځي سلاکاران تخنیکی کسان او د کور جوړونې ډلې هم سوریې ته لیږلي په عین حال کې روسیې د سوریې په لازقیا ساحلي خار کې د یوې پوځي هوایي اډې پر پراخولو هم کار کوي د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبريالانو ته ویلي خی ولسمشر بارک اوباما په دې اړه خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او دا امکان شته چې دواړه ولسمشران په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ خپلو کې وګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دارنګ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې جان کیری لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون سره ګوري چې د سوریې مسله به د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د جمعې لورځي د یک شنبه تر ورځې دوام کوي او پترس کې به یې جان کړي د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زید سره هم د سیمه ایزو مسلو په اړه خبرې وکړي. برتانیې ته په سفر کې جان کړي د کډوالو په بهرن چې اروپایي ټولنې ورخطا کړي هم له چارواکو سره غږیږي. روسي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکیچ هم خبرې شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری اتنیمی بجې شوې دی. له اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان له داخله او بهر نړۍ څخه ګڼ شمیر شخصیتونو او ټولنو د ازادي رادیو د پخوانی همکار او د هیواد د مخکخ ژورنالیست جان اقا لکوزی په مړینه غمرازي څرګنده کړې ده. د افغانستان د خار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری پرون ته مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلې دي. د کاپیسا مدني ټولنو او ولایتي شورا په دغه ولایت کې د تیر ورځ 14 وغندله. دغه 14 تیر ورځ د لسای ولسوالۍ په بازار کې وشوه چې پترس کې دوه ملکی کسانو وژل شول او تنه نور ټپیان شول. راپور نو وای چې ډیوران کرخې ته څیرمه قبایلي سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو او بلدوزرونو لزګونه دوکانونه لمنځه وړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاری، انفلاسیون او په نشي مواد دروغ د کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هواد لپاره لوی ګواښونه دي. کرملن وای د روسیې ولسمشر چمتو دی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د ګډون پر مهال له خپل امریکایي سیال سره وویني. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیران د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه یو بیړنۍ غونډه کې ویڅو د کډوالو د پراخیدونکو بحران په اړه خپل کې خبري وکړي. او اسرایلی پولیسو پرون مخام د هغو فلسطینی ځوانانو د خورولو لپاره اوخکی بهونکې غاز کارولې چې په بیت المقدس کې د اقصا جمعه ته څیرمه راټول شوې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اکثره پیغامونه د ازادي رادیو د دوستانو او ریدونکو د ازادي رادیو د پخوانی همکار مرحوم جان قالی کوزی چې پرون په حق ورسېد پاړه دي. صابر هلمند ولایت څخه لیکي جان اقا الکوزی یو داسې خبریالو چې په خپل اواز او استعداد د ډیرو خلکو زړونه ګټلی وو. دغه راز یو بل اوریدونکی محمد له کندهار لیکي د جان اقا الکوزی مړینه یو لویه ضایعه ده، دوستانو ته د صبر جمیل غوښتنه کو. محمد ولی هیوادمل بیا له هلمند څخه اس ام اس استولی او وایي چې ای مرګی رانه څنګه د خزان کړ. جان اقا الکوزی خو یو غمخور او د ولس خدمتګار انسانو. دغه راز د ټولنیزو شبکو ټویټر، فیسبوک او ازادي راډیو په پیغام ثبتونکو تلیفونونو کې هم د ازادي راډیو د مینوالو د اوریدونکو سلګونه پیغامونه دي چې د ازادي راډیو د همکار مرحوم جان اقا الکوزی په مړینه له ازادي راډیو او نورو دوستانو سره او د خپل کورنۍ سره خپل غم راضي شریک کړی ده. تاسې زمون غغله ازادي راډیو او ری اجرایی رئیس توي د نړیوال ټولنې لمرستو څخه د خي ګټه خستنې او د هیواد د اقتصادي ودې لپاره بیت ورتیا ویل وړي او د کورنۍ او تولیداتو د سطح پر لوړولو زیات تمرکز وشي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
اجرایی ریاست وای چې لا هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره په خپل مرستو تعهد لري او حکومتي ادارې باید له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملی لاسته راوړنې ولري. عبدالله عبدالله د سې شنبه په ورځ د وزیرانو شورا فرعي اقتصادي کمیټې لومړنۍ ناستې ته د وینا پر مهال د کاري زمینو په برابرولو، د کورني تولیداتو د سطحې په لوړولو او د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو سره د تمویل په بدیلو منابعو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې اړوندو یو شمېر ادارو او وزیرانو ته وویل افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې به کمې شي او موږ باید دا څرګند کړو چې د دغو مرستو د استفادې وړتیا لرو.
ساتي کومکای بین المللي
سطحی که در سالهای گذشته بوده.
نړیوال ټولنې مرسته به د تیر په سیر په هغه سطح نه پاتې کی او دا یو طبي مسأله ده. نړیوال ټولنې ته نور لومړیتوبونه پیدا شوي دي. موږ باید په ځان کې دا وړتیا پیدا کړو چې وکړی شو له دغو مرستو ښه ګټه واخلو او په دې برخه کې حساب هم ورکړو. د دغو مرستو د کمیدو په صورت کې کولی شو چې تر یو حد مخنیوی وکړو چې له نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو کې ثابت قدم پاتې شو.
با اونا ثابت قدم بمانیم.
اجرای رئیس په اقتصادي برخه کې لاړوند او دولتي درو غوښتل ترسو خصوصي سکتور پراختیا ته توجه زیاته کړي، خو په عین حال کې ویل د ملي وحدت حکومت د کار په پیل سره شپږ سوه یو پراختیا پروژو له جملې څخه چې درول شوي وي اوس په 211 پروژو باندې دویم ځلي کار دوام لري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له څه مودې راهیسې داسې انتقادونه موجود و چې حکومت د اقتصادي برخې د پراختیا لپاره هغې ژمنې چې خلکو ته ورکړې وې عملي کړې نه دي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې امنیت ښه نه شي امکان نه لري چې اقتصاد پراختیا پیدا کړي.
دوی باید لومړی په هیواد کې د امنیت او ثبات د تامین هڅه وکړي او د دې ترڅنګ باید اقتصادي برخې ته هم پام وکړي، خو د امنیت د تامین پرته اقتصادي وده او تولیدات امکان نه لري. د امنیتي وضع په خرابېدو سره کورنۍ عواید هم کمښت پیدا کوي.
د ملي وحدت حکومت چارواکي بیا ټینګار کوي چې له خلکو سره به خپلې کړې ژمنې عملي کړي، خو افغان څېړونکي وایي چې په تېرو 13 میاشتو کې حکومت خلکو سره چې کومې ژمنې کړي عملي کړي نه دي او خلک په دې حکومت باور نه لري. دوی وایي چې د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې چټکې کړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د تخار ولایت اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي پخوانی سرتیری دی او څلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې معلول شوی، خو اوس چې سرپناه نه لري حکومت ورته یوه نمره ځمکه نه ورکوي.
زه خال محمد من تخار ولایت نه ولسوالی خاجغان زه یو سرتیرم و دفاع وزارت کې درې کاله وظیفه اجرا کړې د هلمند کې 215 قلوردی کې.
مشکل هم څه دی؟
مشکل هم دغه ده کنه دولت ماته وده کړې د کور خاطر یو نمره زمین کو ورکوم اوس هم ورکړې نه ده شپږ میاشتې کېږي.
یعنی تاسو ته ځمکه درکوله وعده کړې چې ځمکه درکړي؟
وکنه اوس هم راکړې نه ده کنه شپږ میاشتې کېږي ځمکه کار د شهروالي کې بند ده. اوس هم
تخار ولایت شهروالي کې
تخار ولایت کې اوس هم راکړې نه ده ماته 12 معاش راکړي 2 اوس تخار د خوجر 200 لاره ده بری د خلل تخار ته یو ګاړ 2000 کرای دربه ساخلم بیا زمونال ته ماته وای کی یو ورځ ماته وره کی والا نست یو ورځ وره کی زمين دولت نست تاسو کو خفاتر زمين ورکوم اوس نست دغه مشکلات تاسو
یعنی وای یو ورځ وای والی نشته یو ورځ وای شاروال نشته تاسو زمکه نه درکې اسنادم څنګه دی اسناد لری
وکنه اسناد لرم وزارت دفاع ریاست مایبن مکتب ورکړی دی ارګنای محل ته ارګنای محل ماته مکتب ورکړی دی مقام ولایت ته مقام ولایت کا راوړی ما زما کارنه ولایت نه ریاست شهروال تر لاله دا ځینې زما کارنه دا ځې فات اوس زما یو مشکل دار کنه زمين ده کنه اوس ماته یو نمره زمين راکه بیا زما مشکل خلاصيږي.
نو وزارت دفاع تاسو مراجعه نه ده کړې؟ وزارت دفاع تاسو ته څه وایي؟
نہ کنه وزارت دفاع اوس کابل کا دلته یو ممندګی د چم سره دغه مراجعه کې هغه وایي چې زما مسولیت نه دغه وزارت دفاع ده. وزارت دفاع کې یو همدغه څه یو مکتب ورکړی او دنه مال تک ورګنای مال مخام ولایت ورکړی وو کابل کې دغه دل لار ده زه دومره فیصله لارم الته مراجعه وکم.
نو څه تاسو غوښتنه څه ده؟
زه غوښتنه ده یلمان د مختنم زما ده کنه زما یو نمبر زمين به ودا کړی د زمين زما غوښتنه ده نور مشکل نه لرم.
دا تاسو چې شاروالی ته لاړی چا شاروالی که کوم مقام او کوم دفتر تاسو ته جواب درکو چې شاروال نشته ولایت که څنګه دا مسله که د سوازی وای؟
اوله ته والا سرپرست د اوس نوی والی تعین شوی دی نه ده شاروالی یو ورځ لاړم او سرپرست تعین کړی دی خپله لاړ کابل ته تللی دی ما ته ځل چل کې هغه یو ورځ وایي کې زمن نشته دولت یو ورځ وایي کې شاروالی نشته یو ورځ ما ته وویل کې
څوک وایي همدا خبره څوک کوي کوم مدیریت دی کوم ځای دی
زه نه پوهېږم که زه سترګې نه لرم پېژنم هغه څوک ده د شاروالی به یو اتاق کې ناسته ما ته یو نفر وایي دغه اتاق د شاروالی ده دغه تر لاندې هغه د شاروالی کې اتاق ناسته همدغه نفر ما ته وویل
د کوم ناحیې نه تاسو معلول یې
زه دوه سترګې نه لرم یا پخه قطع شوی دی دغه لسم دی او کله نسته
څو ماشومان دي دي او چیرته ټپي شوی
زه درې ماشومان لرم زه یو دا اوس پلار سره ناست یم
حکومت د تنخواه درکوي
و کنه زما ماشینه ورکوي اوس 2000 دیاله زره ماش ورکوي شلندیم زره ماش اوس دیاله زنیم زره ماش ما ترکی اوس مشکل ده کنه یو نمبر زمين ده کنه
یعنی یو نمبر زما کا وخت چې کور په کا آباد کې
او که خای زه غوالم ځان ته جوړ کړم اوس زما د خدمت لپاره وطن د خدمت لپاره کلاس پر لاس ورکړی مسترګ نو صفه خنسته په خپل قضاوت ترګ نو صفه خنسته د زندګی نه ده اوس خزلارم ماشمنلارم او غوالم ځان ته یو خپل بچیان لپاره یو کور جوړ کړم یو فصل ده دا مشکل ده کنه
که حکومت تاسو دې غوښتن ته مثبت جواب ونه وای نو څه به وکړي
خزه څنګه وکړم تاسو یو هغه نه پوښتنه وکړي مشکل څه ده مشکل د وزارت دفاع نه مشکل د اورګنای مال نه مشکل کور د زمين دولت دلته نسته وای ماته چارواله ما دغه څه وایي کنه زمين دولت نسته زما مکتب ته همدغه کل کوه وړی دی کنه کومه د زمین د زه تاسو ورکوم کومه د واله تاسو پوښتنه کی
مونږ د غستونزه د تخار ولایت له خاروال عزیز رحمان مقصودی سره تر حقړه
دغه ما متاسفانه کې شوره په خوښنۍ سره چې د تعلقان او خروالې افراد او تدزمکې لپاره یا هغو کسان ته چې شهید شوی یا معلول شوی دي او دا یوې نمرې زمکې مستحق دي متاسفانه چې د تعلقان او خروالې د غزمکه په اختیار کې نه لري او دغه پروژه چې د زمکې د توزیع لپاره وي او دغه کسان ته ورکړل شي د تعلقان او خروالې نه لري او په خار کې هم زمکه نه لرو په خوښنۍ سره چې دا یو جدي مسله ده هغه مکتوبونه چې مکترازي او وایي و نمرز مکه دغه مالول ته ورکړی یا دغه شهید وارث ته دی ورکړل شي موږ بیرته ولایت ته دغه مکتوب په جواب کې لیکو چې موږ دلته زمکه نه لرو او د ولایت مقام یا اړوند ادارې دی پولیس یا که امنیت دی یا اردو دوی کولی شي لا بلې لارې دی چاره وکړي یا دی پیسې ورکړي یا دی کوم بل کار وکړي د دې لپاره له څو کلونو راپدې خوا کوم مکتوبونه چې راځي موږ یې جواب لیکو متاسفانه چې موږ یوه نمره ځمکه هم نه لرو چې پر دغه مستحقو کسانو باندې وویشو کوم چې د هیواد لپاره یې ځانونه قرباني کړي یا یې پښه او لاس معیوب شوي دي موږ په خواشنۍ سره چې دوی ته ځمکه نه لرو د تعلقانو ښاروالۍ له دې ستونزې سره مخ ده په وار وار سره جلسې شوي ښار د شمال په لور پراخیږي لومړني پړاوونه یې پلي شوي چې موږ وشو کړی چې هغه ولسی للمه ځمکه چې شاړه ده دولت ته انتقال کړو چې څه ناڅه د دا راس موضوعاتو ځواب ورکوونکي وي او په ښار کې بې سرپنا کسانو ته ځواب ورکوونکي وي چې تر اوسه دغه پروګرام نه دی عملي شوی خو که په نږدې راتلونکي کې موږ وکړی شو د ښار جوړونې وزارت سره دا ستونزه هواره کړو نو انشاءالله دغو کسانو ته ځمکه ورکولی شو نو پخوا تر دې کوم مکتوبونه چې راغلي موږ لیکلي چې ځمکه نه لرو نو اړوند وزارتونه یې یا پیسې ورکوي یا ځمکه خو موږ ته مشکل کار دی موږ بیا هم هڅه کوو چې نور دوی ته ځواب ونه وایو سرګردانه یې نه کړو که څو وکړی شو چې حق حقدار ته ورسوو
لکه څنګه چې تاسو مو ویل چې د کسانو ځانونه د وطن او خلکو نه قربان کړي او یا د بدن غړي د وظیفې په وخت کې له لاسه ورکړي دي نو تاسو دوی ته کوم ښه پیغام لرئ چې هغوی دې دې ته هیله من شي چې د دوی دا ستونزه به حل شي
طبعا گفتم پیشتر ذکر کردم که ما
طبعاً مخکې می هم ویل چې دا حکومت د پالیسۍ له مخې زراعتي ځمکې د استوګنې په سیمو نشي بدلیدلی. نو تعلقاً ښار هم ډیر زراعتي دی او د ښار شاوخوا شنې ځمکې دي، یوازې د ښار د ختیځ په استثنا چې للمي ځمکې دي. موږ د 1993 کال په وروستیو په دوو برخو کې یوه سروې وکړه. 803 جریبه دولتي ځمکه او 320 جریبه شخصي ځمکې وې چې د سروې له مخې به یې دولت ته انتقال او استملاک کړو. دغه پروسه بشپړېږي، ډیزاین او سروې خلاصه شوې، د ښار جوړولو وزارت کې ده. البته موږ په نظر کې لرو چې دغو کسانو ته چې معلول او معیوب دي او مستحق دي ځمکې ورکړو.
تر دې دمه تاسو کوم کارونه کړي دي چې دغه معلولینو ته ځمکې وویشئ یا د هغه ځمکې ځانګړې کړئ چې د دوی دپاره باید ورکړل شي؟
انشاءالله دا تای مراحل کیږي. څو ورځې مخکې مو هم د ښار جوړولو له وزیر سره خبرې کړې، دغه ستونزه به ډیر ژر حل شي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو یو بل خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو مشتراستولې دي. لومړی به د هغه دوست خبرې واورو چې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ څخه موږ ته پیغام پریشي او له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د دې ولسوالۍ سړک ورته پوخ کړي. د ده او نورو دوستانو غوښتنې او ستونزې به پخپله
سرک موږ ته ور نه غوښتنه ده چې د ښارونی کې موږ ته په تر پورې د سړک راته پوښتنه کوي. موږ ډېر ستونزې سره مخامخ
یو. السلام علیکم. د سفاره څخه مظلوم در یو خبره کوم، وره چې دغه د 10 ساتر دغه پورې رسیدلې دي چې د دولت سره سره خبرې نشي کوي. د ازمو سروالانو مامورین چې دي یا ور د خرګو ته پر یو دکان 5000 کلداري یا پر سره باندې 300 روپیه واسي بعد لاغه چې ډېر خطره پر چروي بیا درڅ ته یې یا کار نه پرځي بل پلا بیا ځي چې دا په ځای چې دا تقریبا وڅو سره مسره جوړوي چې نه کو جوړوي چې او دولت کوم ځکه در سره نه دی د وطن خلکو تر هغه ساته پوری داوا کوي به شي ترې دا وتر دا ته پوری څو ما ودو څو کوی دا زما طرف دی دوی څو کله نه جوړوي چې مسره جوړوي چې نه کار کوي شي
پیغام
السلام علیکم عبداللہ جان د ہلمند ولایت د دریش ولسوالی زمونږ په پوستو باندې روزمره جنګونه دي. زمونږ پوستو ته روزمره راکټې اوانونه راغورځي. مونږ 500 متره 100 متره په فاصله کې مونږ دوی سره د کمربند په قرار یو. مونږ ډېر ورسره په ازادي ورځ او شپه باندې زمونږ دا ځوانان شهیدانېږي، دا یتیمان پاتې کېږي، دا ښځې کونډېږي. د هلمندوالو بس خو ډېر زیات دی، هلمندوال خلک ډېر زیات دي چې کوم شهیدان شي یا زخمیان شي هغه په ځای باندې نور راولي سوتی کړي. نو زمونږ د وزارت نه دا خواهش ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضلع جلال آباد ننگرہار ولایت چکر ولسوالی میں تازہ اڑکی کے ماں زمن کا وطن کے دائشا خورسو رورا کور نران زوانان اباسی چلو سو ڈالر ورکی تو زور بانی ولی جان سرا اور طالبان سرا جنگی قومی خلق وزنی رورا حکومت دے دیا پر پلٹن ہو کی.
السلام علیکم. دفرا دایات خبر دفرا درو دولت والی دولت تقلی تقرالی دیر سے سبا اور خیانت کی ہم تو پیسے اڑی
مہینوں نے پٹی سپتاہ کام
جسم اللہ جان دہل من اللہ سے کس طرح کا تماش کیا میں نورو رزمش وزنی ہلو ہر زو داغت اچھی دا خپل کوم ځای چې څوک مثلا چې په ځان د پاره پیدا کوي ان دې ځان ته کار ویني نه مسایدي چې هغه شوبې ته دی ورسي چې شوبې ته دی بي سي ورنه کې یا هغه شوبې ته دی کوم وي بوست نن لا ته بارا نن لا ته بارا سي چې پاکستان یې یو بل یا خپل خو په څه د زورو باندې سل کې دا خپل شي مې یا په سره کم سي انو بیا دو ساعت دی دو ساعت دی ورځې درې ورځې خالي پیژن په شوبې کې انتظار کوي کم جگہ وہ زفارا پیدا کیا سر کم کھیر دے اپنا ایک دروازہ وہ چڑھے کوئی ورزی لار سے نن سلار سے بس پر دے کوئی سر کم دے سب آ رہا سے یہاں کی وار سے سب آ گیا دی وائچ پی چہرہ نہ کہ روڈ کو لکار دینے کی دے نہ وہ زدہ تمام اچ مور منظر ہے تو وہ دا تقریباً یہاں میں اچ پر اچ مور پر کھول مانی دے کار نہ اچ وہ دے سے کہ وہ خدا سے نہ کہ دا مور آواز بھائی سے نور رسنے پر ورسی دے پا خدا چ وی خے وہ دا تر ولی او بارنو گشتری کی دا فلسوف گشترا پیو چاین کہ او مانا او انت چا دی دا وقت راک سے مور دا خلق و سلام کار مجداری پا ساتو کرنی داری پا ساتو رکی ور نبلا نبلا خواد دا غا شکتن نجی دا غا کشتا دا دا غا ماملا دا نو حیلہ دا چی مور پیغال ساتو کرو دا تو جوز پیوانا لی منن
مدا غوانا خو یو دا تاریاک سلاس نشاخ سلائی ولی کچ اکبر دوی خپل دی چې دوی خپل ایرانی شي نو د بل کچ اکبر خو دلته نه را وسته کېږي نه د خارج سره غلی دی نو خدای د افغانستان خلک کچ اکبر هم دی او بل دا تاریخ ټول په افغانستان کې مصرفېږي ته خارج ته وړ کېږي په خارج کې چوڑ کېږي په خارج کې ګټه دی پورته کوي نو آیا دا تاریخ ګټه دی وړي خارج ته اړي او دلته بیا ناری ولی وایي چې دا دی باندې شي
اورورا زدا هلمند د ولایت خبر کونه مسجد اول سوالی د سرخنه ول سینه څخه د دغه اربچانو د دغه ملکانو سم مفسر کتا کده مګ در بدر کړو اوالی د نو اله د چلور مقامات د مل خبر ورسی په دې از خدای دغه ملکانو د دغه زورواکانو لاس د وطن او کاوی د وطن در بدر د زورواکانو د ملکانو کړی دی طالبان چلان کی طالبان گرم لکھانو داغ خان چورکھ نکی وطن سے وطن کی امنیت نہ راجی نہ دا وطن پر مخ جی نہ دولت پر مخ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر محمد ساکر دنا دری ولسوالی خدر دہلمن ولایت دنا دری ولسوالی پر کر شو سلیم مش په خو کې مشکل ده چې د چې موږ د کلی ماشومان ټول د تعلیم او د تربیه لوی لانسو موږ له سب څخه دا وشتن لرو چې موږ په کلی کې د مکاتبو لږ څه کوشش وکړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عشم د پښتون مرکز دې ظلمت رسولین تاسو سره تماس کیما د موږ له نصرت ارسلان د غښتنه د شمنګ په ظلمت رسولین کله زده دي اردو او د پښه شا کتر او زی جنگ کې اوس یا ته شمنګ د ځوانان طبقه ډیر په تنګوي شه هغه ځوانان چې چا ډیر پرې شي په توای تاسو دہشتگری تس طالبان تس مرست چور کے منگ مجبوری غم حکومت دا حکومت منگ دیو جرم نہ لرو او موږ ځوانان ډېر په څنګه نشم دربي موږ له نسل سره دا وختونه ده چې دا اصلاح کی ولې کارونه نشته مجدور نشته په کور پاتې په جس پاتنیم بجې شتي راوځي څو پلاس ورس ته وی وی له کور نه راوځو پاتنیم بجې ډېر څه سره دې یو څنګه بجې مې دې دې خپل قرارګات بیا موږ راوځو په کور کوم ځای نه پټنګ سي له ځنه تورې نه چا چې له ځنه ځل تور دا چې اصلاح کوي چې دا اوردو اسنه دې چې اوردم دې څنګه هغه څنګه چې هغه چې ګیر په سي اپسنه طریقه باندې برابرې خو دې مسلمان دې موږ مسلمان یا کوی ته چې ګیر ورخي و به تر مون زاده چې دې به کافر شو دا سره مسلمان دې دا سره حکومت دا
غالي زماده پیغام دی ورو چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو سره د صلح خبري وکي او د صلح خبري خو لا خیر دي وربند باندې د کوشش وکي چې ولا جنگونه به خيزه تسوي دي جنگو سره به خيزه مسلمانان ډیر په ځاب کې شخصياني کوي زميان نه جنگونه به خيزه تسوي دي والسلام
السلام علیکم امید پارکین د لغمان ولایت صالح الینګار کاریا څنګه نه تاسو صرف تماس کیم او زما دا ځاغ لول په چارواګو ته ورسه لوی اختر روان ده بیا به تجاران او دغه واړه تجاران به تمانچه پلاستیکی دغه پټاکی شان را دیږي بیا به یو سل صالح ریس سره سپاس مسمن موږ بیا د سترګو د مېدینو ته مشکلات پیدا کیږي جدن وختن می دغه د افغانستان د چارواکو نه اختر روان ده دغه پلاستیکی تمانچه او پټاکی مخاوني فکر مشکل به نور هم زیات کړي او مخمن به حساب سترګنی وي او چې یو څه خرابې چا وبل چې خرابې او مننه کوم سلام وعلی
سلام علیکم دا کرما کاوري ورور زه د افغانستان خبرې کوم او د افغانستان حکومت چې وایي چې د اهل خلک به اهل کار ته وسپارل شي او نه د باب واس هیڅ شي او هغه اهل کار خلک چې هغه ټول د کاري موټرواني ته ناسي هغه غلط شر په ساتي یا ټول په سرحدو کې ولال دي تاسو ورته د دینه پښتنه کړی دا کنه چې یو کنده کوم ځای ته دي دغه مشر بدلیږي هغه کشري غلې ټول دي د پاتې کیږي هغه ته پسات رکیږي هغه رشوت رکیږي هغه عدالت راځي خو نه راځي باید دا د کار وشي چې د روای سرحدي کوم ځای سرحدونه دي لکه تورخم لکه د سنور بندرونه چې دا کوم کنده کې الهوا د دې ځای مکمل بدلیږي تورغندې ته تورغندې راوړي دلته دا په دې رقم باندې کیږي چې یو مشر بدل شي او نور مغه پاتې او مغه درکه او مغه خارکی دی بچاینه چې شه جوړ شو والسلام
ګران دوسته دا د تاسو پیغام مخبور کړ دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او فقط تاسو رسیدلې شکایتونه خبرو ترڅو مسولینو ته ورسیږي زموږ ځین دوستانو بیا د دې ډول شکایتونو ترڅنګ د افغانستان ولسی جرګې او یا حکومت ته وړاندیزونه هم ورکړي دي چې ځینې د ژغ د ناسم کیفیت له کبله نو خبرولای خو هغه برخې چې د پویډو وردی تاسو سره شریکوم
السلام علیکم شاہ جہان مجاہد د تګابل فوالی د اقتصاد ولایت نه خاطرم زما نظر د ولسی جرګې د کار په مورز باندې چې شروع او کار وکړه او د څه خبرې ترنا مثال اوریدل کیږي چې امنیت خراب دی یا امنیت دولت د امنیت نه سي یا مسولین د امنیتي مسولین استجواب کیږي ولسی جرګې ته زما خواهش د ولسی جرګې نه دا دی چې ګوري چې تاسو خود امنیت مبارک خبره کوي خبره باید شو کی چې بنیادی خبره ای چې هغه بنیادی خبره ده چې په مورید د سوری باید یو قاطعانه یو د جامع پیشنهاد دولت اورنګ کې چې جهاز په افغانستان کې باید سول راشي او که تاسو د پیشنهاد ورکړي چې تاسو مثال جنگ کې د جنگ لري په افغانستان کې امنیت راولې پولیسوالي کې جنگ کوي او عملیات کوي دا او کې وغه کوي ګوري دا تجربه د افغانستان خلک باید ټول واخلي او غوښتي به چې د لارې په افغانستان کې هیڅ کلم صلح نه راځي هیڅ کلم امنیت نه راځي خو هغه د اول مالن عملیات تشویل دي چې په فعالیت کې یو خلک سي لا سره ولا خپل حالات دي امر حالات دي ګوري زما خوښ ده ولسی جرګې د نمائندګانو نه کواقي غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي دوی باید د یوزانی او قاتیانه په پیشنهاد دولت تورنګ کی چې په افغانستان کې د صلح مبارک کار وشي والسلام
السلام علیکم آیت الله ام بکنن لغتنه مزاده چه داوستنی نامنی و ازیپ دولتی سربازان و بانی نخالی کی باید ولش به سر حمایت هنگی ولری او دوی په وینا دوی وای چې خارجي او ورپکې دوی سره ملګری دي نو آیا افغانان خو خپله خاوره چې د خپلې خاورې نه دفاع ونکړي یوازې د اردو ملي اردو مسؤلیت نه دی نو باید ټول هماهنګي وي. وسلام
محترم وروره، په رښتیا هم د هرې ټولنې د هوساینې او جوړښت لپاره که هغه په هره برخه کې وي، که امنیت وي، که اقتصاد وي، که پوهنه او هره بله برخه چې د حکومت د هڅو تر څنګ د خلکو همکاري ډېره اړینه ده، او دواړه هم ملت او هم حکومت باید یو د بل تر څنګ د خپل هېواد د پرمختګ لپاره مټې راونغاړي. نو په دې هیله چې همداسې ورځې راسي او یوه با امنه ټولنه ولرو، دا خپرونه هم دلته پای ته رسوم. د خپرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې اعلانوو، در سره ویلې کوي او موږ ته زنګ ووهئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.